سلامونه ستړي مشه په کابل کې د مازیګر څلور بجې شوې دی. خبري خبرونه تموز فريد سيال د شفيق يار د تخنیکی چارو په سمبلخت هرکلی کو پروانه با پا خبرونو پیل کړو. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږي اداره اوچا وای په افغانستان کې د ملګرو ملتونو اداري او شریکانو یې د روان 2023 کال د بشر دوستانه غبرګون د پلان لپاره د 4.6 میلیارد ډالر په ارزښت د بسپنې غوښتنه وکړه. اوچا وای د دې پلان هدف دا دی چې په افغانستان کې له 3 میلیونو او 1 لک کسانو سره بشري او د خوندیتوب مرستې وشي. د افغانستان د بشر دوستانه غبرګون پلان د 2023 کال په اس میاش کې برابر او د روان 2023 کال په جنوري میاش کې خپور شو. ریلیف ویب چې د اوچا مربوط ویب سټ د پرون پیو مفصل راپور کې لیکلي چې په افغانستان کې په غیر دولتي موسسو کې د خود پر کار د طالبانو بندیز د دې سبب شوی چې اړو کسانو ته د بشري مرستو رسول اغیزمن شي. د ازبکستان د پارلمان غړو په دغه هیواد کې د اساسي قانون د اصلاحاتو لپاره یو ټول پښتنه تصویب کړ چې له مخې د دغه هیواد ولسمشر شوکت میرزیایف ته لار اواروي چې د دریمې دورې لپاره ځان کاندید کړي. دغه ټول پښتنه د اپریل میاشتې 13 ته په پام کې ده. د ازبکستان چارواکي وایي چې په اساسي قانون کې تازه تعدیلات تایید شي. د ولسمشر میرزیایف دوی تیرې دورې د سفر کېږي او په دوو نورو قانوني دورو کې ځان کاندیدولی شي. په هدي مسوده کې د ولسمشری دوره له 5 کلونو و کلونو ته زیاتیږي. د میرزیایف د ولسمشری اوسنۍ دوره راتلونکي کال ختميږي. د ټول پښتني مسوده په 2 موافقو رايو سره تایید شو. د پارلمان دوه غړو بیا له رايو ورکولو ډډه وکړه. شي جین پینګ نن د چین د ولسمشر په توګه خپل دریمه دوره پیل کړه او له دې سره په 2 نسلونو کې تر ټولو یو ځواکمن رهبر باندې بدل شو. د چین پارلمان په غوڅ اکثریت د په داسې حال کې د ولسمشر په توګه وټاکه چې شي جین پینګ په تیر اکتوبر میاشت کې د روانو 5 کلونو لپاره د کمونیست ګوند مشر په توګه خوره شو. له هغې وروسته پر 9 کلن شي د کورونا د سفر کولو د سیاستونو او له دې سیاستونو ترلاسه اخیستو وروسته د ګډو کسانو د مړینې لکبل انتقادونه وشول. شي جین پینګ خپل د ولسمشری دریمه دوره داسې وخت پیلوي چې چین د نړۍ دویم لوی اقتصادي ځواک دی، که څه هم له ځینو ستونزو سره مخامخ دی چې یوی په دغه هیواد کې د ودې کمزوری بهیر بل د املاکو د سکتوري ستونزه او د زیګون د شمیر کمیدل دي. په ګرجستان کې د پارلمان وکیلانو د هغې لانجمنې لایحې فسخه کېدو ته رایه ورکړه چې له مخې په دغه هیواد کې د مدني ټولنو فعالیت محدود شوی و. دا اقدام وروسته له هغه کېږي چې په دغه هیواد کې له 13 راهیسې تاوتریخجن اعتراضونه وشول. تورونه لګول شوي وو چې د بهرنۍ اجنټانو په نوم دغه نوې لایحه د روسیې د قانون کاپي وه چې دغه هیواد یې د استبداد خواته ورټیلوه. د ګرجستان پارلمان نن جمعه د دې لایحې د مسودې تر دویمې بیا کتنې وروسته رایه ورکړه. د ګرجستان د خوب په نوم او واکمن غوند یو ورځ مخکې اعلان وکړ چې په دغه قانون کې تر عمومي اعتراضونو وروسته پیشنهاد شوی قانون به تخلي. درې چوری پر وخت د اپوزیسون اروپا پلاوه وکیلانو د اروپای ټولنې او ګرجستان بیرغونه راپول. او د جرمني پولیسو نن ویلي تیر شپه په شمالي ښار هامبورګ کې د ډزو له کبله د حمله کوونکو په ګډون 8 تنه وژل شوی دي. د جرمني پولیسو په خپل ویب سټ کې لیکلي چې په دې پیښه کې بشمیره نور کسان ټپیان شوی دي. تر اوسه د برید احتمالي انګیزه نه ده معلومه او پولیس سو د ابریت د ترنګوالي پاړه پلاتونی پیل کړی دی. خبرونه مو واوریدل او وړاندې خبرونه کې درته د مطالب لرو. په مزار شریف ښار کې د هغو توتونو وژل شوو کسانو کورنۍ عدالت غواړي چې د طالبان لخوا د تېرې چهارشنبې په ورځ د بغاوت او انسان تښتونې په تور نیول شوي وو. دا کاناډا حکومت اعلان کړی چې افغانانو ته د بشري مرستو رسولو په خاطر یې په جزایي قانون کې تغییرات راوستي دي. نشي دغه تغییرات څه دي وړاندې په خبرونه کې به درته وایو. یو شمیر افغانان وایي په افغانستان کې اقتصادي ستونزو او کړکیچن وضعیت له امله ښایي دوی د نوروز لمانځنې ته زړه ښه نه کړي. د چې ولې افغانان نوروز لمانځي او څه کال به څنګه لمانځل کېږي وړاندې په دې اړه به هم درته راپور ولرو. د اوکراین د جګړې روسي جزئیاتو ته به هم تم شو او دا به هم درته ولرو چې د رومانیا ولسمشر خپل یو سلاکار روبوټ ټاکلی دی. د چې ولې ټیکنالوژي ته نړیوالو مخه کړي په دې به هم درته راپور ولرو. ملتیا مواړه
در دی شیبی
د ازادي رادیو خبری ټولګه
بیام ستړي مشي په مزار شریف کې د هغه توتون وژل شو کورنۍ عدالت غوړي شو د طالبان لخوا تیر چهارشنبه د بغاوت او انسان ځختونې په تور وژل شو د دې کورنۍ غړي چې نن یې د وژل شو کسانو جسدونه کابل ته انتقال کړي ویل وژل شوی ټول بے ګناه جزئیات به څه هم نه اورو
په مزار شریف کې یوې کورنۍ چې اته تن غړي د تیر چهارشنبه په ورځ د طالبانو لخوا په نظامی عملیاتو کې وژل شوی نن یې په کابل کې د ملګرو ملتونو سازمان د سیاسي استازولۍ مختلاریون وکړ د دې کورنۍ غړي وایي دا کسان ټول ملکیانو د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې رغنیز شرکتونه لرل او هیڅ ډول جرمی سابقه یې نه لرل د دې کورنۍ یو غړي عین الله نن په کابل کې رسنیو ته وویل نه یوازې دا چې بیګونه انسانان یې وژل شوي بلکې د طالبانو ته ادعا چې ګنې وژل شوي بغاوتګر او انسان تښتونکي وو د دې کورنۍ او حیثیت ته زیان رسولی
اختتار چی په نامه باندې د خلکو په رسنیو کې مشهور شو د باغیانو یا د یاغیانو په نامه باندې د دوی شهرت نشر شو نو دا خامخا یو صدمه ده چې د دوی حیثیت او شخصیت ته او شان ته رسیدل او د دوی د حیثیت او شخصیت یادی په خاطر باندې موږ درته راتلو چې د دوی حیثیت او شخصیت اعاده شي هم موږ ته تاوان رسیدل د موږ حیثیت او شان ته تاوان رسیدل او د موږ د شهیدانو چې د منځ ته تیری دي دوی حیثیت او شخصیت ته تاوان رسیدل د دې په خاطر باندې
د دې کورنۍ یو بل غړی سمندر د عدالت غوښتنه کوي
غوښتنم دا چې د دغو ګناه د معلومه کړي په څه ګناه دي دا ولې د خدای بندګان و داسو انان ځوانانو په شهادت رسولي بل بې ګناه بې خطا ولې
د بلخ امنیه قومندانې د تیر چهارشنبه په ورځ دا وکړه چې د دوی له قوله په مزار شریف کې د انسان تښتونکو او باغیانو پر ضد عملیات کړي او اته تنه یې وژلي خو د طالبانو د کورنیو چارو وزارت او تر خوای د بلخ امنیه قومندانې د دې کسانو د کورنیو له اعتراض وروسته د دې موضوع د سپیناوي لپاره د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي طالب نظامیانو له دې وړاندې هم په کابل کونړ ننګرهار او کندهار کې په ملکیانو ډزې کړي او وژلي دي که څه هم له دې پیښو وروسته طالبانو د څېړنې او د عاملینو د نیولو او ورته د سزا ورکولو ژمنه کړې خو لا یې تر اوسه د دې ډول کومې قضیې پایلې له رسنیو سره شریکې کړې نه دي
د نجونو په ښوونځي کې د اول سینس نیولې تر دولسمه پورې مدیره سرمعلمه معلمانې خاله ټول شتي وي
لیا ور خاله د سنتي ټولنې له ارزښونو سره مبارزه وکړي او له بل اړخه د حکومتي چارواکو سره مخې دي
افغانستان کې چې ورځ په ورځ د ښځو حقونه تر پښو لاندې کېږي حالا چې ښځې د جامع نیمه برخه تشکیلوي
نارینه ډاکټر ته نورې وایي موږ مشکل لرو نارینه والې زموږ ښځه معاینه کوي اما کله چې د تحصیل مسله شي خپله لور نه پرېږدي
دا زما حق دی
د ښځو د اساسي حقونو په اړه هر اړخیز معلوماتي بحث له ازادي راډیو
دا کانادا حکومت پرون اعلان وکړ چې افغانانو ته د بشري مرستو رسولو په خاطر په جزایي قانون کې تعدیل راولي کانادا اوس مهال د قانوني محدودیتونو له امله له افغانستان سره بشري مرستې نشي کولی د کانادا حکومت پرون وخت یو خبر پاڼه کې لیکلي په قانون کې نوې اصلاحات په افغانانو ته د مرستو رسولو په برخه کې د دوی پر وړاندې پراسه خنډونه لري کړي بیا هم تفصیل دومې څه مل نور
د کانادا حکومت د پنځشنبې په ورځ نو وخت اعلان وکړ چې د جزا په قانون کې اصلاحات راولي څو د کانادا بشري مرستې رسونکو سازمانونو ته اجازه ورکړي چې بې وزلو او اړمنو افغانانو ته مرستې ورسوي د کانادا د حکومت په اعلامیه کې چې پرون نو وخت یې په رسمي پاڼه خبره شوې لیکل شوې د افغانستان د اسلامي جمهوریت نسکورېدو د افغانانو لپاره یو ځانګړی او ناوړه وضعیت رامنځته کړ او اوس د کانادا د جزا په قانون کې بدلون ته اړتیا ده څو د بشري مرستو په ګډون نړیوالو مرستو ته اجازه ورکړل شي کانادا طالبان د یوې ترهګرې ډلې په توګه پیژني او وایي په زور کې قدرت نیولی هغه څه چې د دې هیواد د اوسني قوانینو په رڼا کې د کانادا حکومت او سازمانونو ته اجازه نه ورکوي چې افغانستان سره مرستې وکړي خو د خپرې شوې اعلامیې پر بنسټ قانون کې نوي بدلونونه به کاناډایي سازمانونو ته وړتیا ورکړي چې افغانانو ته ډېرې اړینې مرستې ورسوي په داسې حال کې چې د ترهګرۍ ضد قوانین به خوندي وساتل شي د کانادا د حکومت په اعلامیه کې دا بدلونونه له افغانانو سره د کانادا د ژمنو او ملاتړ پایله بلل شوی او زیاتوي دا تغییر به په راتلونکي کې هغو کسانو ته کانادا کې د مشتدنې زمینه هم برابره کړي چې ژوند یې د طالبانو لخوا له ګواښ سره مخ دی د ملګرو ملتونو سازمان رسمي شمېرې ښیي چې نږدې 28 میلیونه افغانان بشري مرستو ته اړتیا لري په داسې حال کې چې د دې سازمان رسمي شمېرې ښیي چې تیر 2022 کال کې بیا درویش میلیون افغانانو ته لوړان د مرستې رسول شوې دي که څه هم د بېوزلو فریاد هر ورځ پورته کیږي خو یو مهم بحث د دې مرستو د ویش څرنګواله دی د کندهار د ژړې ولسوالۍ اوسیدونکی میر محمد وایي مرستې په واسطه لرونکو او هغوی ویشل کیږي چې مستحق نه دي
کاس تور کس پد چې غدوه مټران لري دوه قانون لري هغه چا سوال کس وې چې غدا کال لاس لاک دوه لاس لاک پنځه لاس لاک وصول اخ غریبان ټول پاتس په دانه ک په وابستان وشته سوی نور تکاتونه نه جوړ کو سوی به شفافه وي.
د زابل د ارغنداب ولسوالۍ اوسیدونکو نبی الله هم وایي د مؤسسو کارکونکو د هغوی لاسنیوي کوي چې ورسره اړیکه لري.
تر ډیره حد هغو کسانو ته مرسته او لاسنیوي کوي کوم کسان سي مستحق نه دي. کچیرته یو څوک هغه د موسسې کارکونکو ته ډوډۍ ورکوي یا هم همکاري ورسره کوي راشه درشه ورسره کوي ربط آمد ورسره جاري ساتي ټول پر هغو کسانو توضیح کیږي. هغه مسکینان هغه المن هغه بیوسلی او بیوسه کسانو ته مرسته نه رسیږي.
د مرستو په اخیستو کې د طالب چارواکو د لاسوهنې په اړه هم پراخ شکایتونه شته خو طالبانو تل دا ادعا رد کړې دي. کاناډا داسې مهال افغانانو ته د مرستو رسولو په برخه کې یو مثبت ګام اخلي چې پرون اوچا ادارې پر نړیوالو غږ وکړ چې له افغانانو سره له بشري مرستو لاس وانخلي. د ملګرو ملتونو دې ادارې په 2023 کال کې له 3.1 میلیون افغانانو سره د بشر دوستانه او د خوندیتوب د مرستو لپاره د 4.6 میلیارد ډالرو مرستې غوښتنه هم کړې ده.
د ازادي رادیو خبرونه اوس شپه ورځ سلیری ساعت اوریدلی شي. د ماخام له شپږو بجو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه 12.9 او د سهار له شپږو د ماخام تر شپږو بجو په لنډو څپو 0.25 او 0.25 مترو. ازادي رادیو شپه ورځ له تاسو سره.
د امریکا د استازو د جرګې د بهرنیو اړیکو د کمیټې رئیس وایي له افغانستانه د دغه هیواد د ځواکونو په وتلو کې شته واقعیتونه په پام کې نه دي نیول شوي. مایک مکال د چهارشنبې په ورځ په استماعي غونډه کې وویل ولسمشر بایدن دا کار د لوړپوړو جنرالانو او استخباراتي ټولنې پر خلاف اعلان کړ او دا کار یې ترسره کړ. تفصیل د نرګس مومن په دې راپور کې.
د امریکا د استازو د جرګې د بهرنیو اړیکو د کمیټې رئیس وویل هغه څه چې په افغانستان کې پېښ شول د فدرال دولت په سیستماتیکه توګه پاشل او د بایدن د ادارې ماته وه. مایکل مکال په خپل څرګندونو کې د چهارشنبې په ورځ په 2023 کال کې له افغانستان څخه د امریکا له ناورینه ډک د وتلو د څارنې کمیټې په استماعي غونډې کې وویل د بایدن د ادارې لخوا په دندې کې د بې غوري له امله امریکایي اتباعو او په افغانستان کې افغان امریکایي متحدین په پام کې نه دي نیول شوي. افغاني ښځې او نجونې طالبانو او د هغوی سختریزو قوانینو ته پریښودل شوي. هغه زیاته کړه
د بایدن ادارې ډیرو کسانو ویلو چې د هر احتمال لپاره پلان جوړوي خو هغه سی ونه کړل او پر ځای څلور راتلونکي میاشتې ندیده ونیول چې بالاخره پایله کې طالبان د 2023 کال په اوړي کې په چټکۍ سره سیمې ونیولې او د اګست په 15 کابل ته دننه شول. موږ په دومره اسانۍ سره دغه حالت ته آماده نه وو. د بایدن ادارې غفلت په خپله دنده کې د دې لامل شو چې نړۍ د کابل سقوط دو غنی وروسته هغه زړه بوکنوونکي صحنې وګوري چې د کابل په هوایي ډګر کې وشوي.
د امریکا د استازو جرګې د بهرنیو اړیکو د کمیټې رئیس مایکل مکال د 2023 کال د اګست د 16 نیټې ځانمرګۍ بریډ چې په ترڅ کې 13 امریکایي سرتېري او 170 افغانان ووژل شول او 540 ټپیان شول د په تېرو لسو کلونو کې امریکایي سرتېرو ته تر ټولو ویروونکې او مرګونې ورځ وبلله. امریکایي سرتېری ټیلر وارکس اندروز چې په دغه بریډ کې سخت ټپي شوی و او خپل لاس پکا او ګردۍ له لاسه ورکړه د امریکا د استازو جرګې د بهرنیو کمیټې په استماع ای غونډه کې حاضر و. وویل چې لپې خمخ کې هغه او د هغه ټیم دوه ځن مرګ بریدکون کې پیژندلې و خو مسولین وې په نخښه کولو ته اجازه غوښتنه به سوا به پریخوده. هغه وویل
همغږي لپاره مې اجازه واخیسته چې آیا کولی شم په هغې باندې ډزې وکړم. قومندان په هغه وخت کې راته وویل زه نه پوهېږم او کولی شو ما او ټیم بیا پوښتنه وکړه چې څوک به دا کار ترسره کوي ځکه دا ستاسو مسؤلیت دی ښاغلیه. هغه بیا ځواب راکړ چې نه پوهېږم خو معلومه به کړې وروسته موږ ته هیڅ کوم نوې اطلاع رانه کړه او موږ هرگز خپل ځواب ترلاسه نه کړ.
جمهوری غوښتونکي په داسې حال له افغانستان څخه د امریکایي ځواکونو د وتلو په اړه څېړنې کوي چې د امریکا او د طالبانو ترمنځ د دوهې تړون د جمهوری غوښتونکي ګوند د پخواني ولسمشر ډونالد ټرمپ په وخت کې لاسلیک شو چې امریکایي ځواکونو او متحدینو ته یې د وتلو لاره هواره کړه. دا په داسې حال کې دی چې د امریکا ولسمشر جو بایدن تل افغانستان څخه د وتلو له پریکړې دفاع کړې او ویلي دي چې د هیواد په تاریخ کې تر ټولو اوږدې جګړې ته د پای ټکی کېښود. په افغانستان کې د طالبانو له واکمنېدو وروسته 2021 کال د اګست په 15مه امریکایي ځواکونو په دوه اونیو کې له افغانستان په داسې شکل ووتل چې زرګونه افغان متحدین یې د کابل هوایي ډګر څخه په نظامي الوتکو کې له افغانستانه انتقال کړل. طارق فرهادي د سیاسي چارو کارپوه وایي له افغانستان د امریکایي ځواکونو وتل یوازې د امریکا د راتلونکو ولسمشري زور ټاکنو لپاره و او د افغانستان پر وضعیت به هیڅ اغېز ونه لري. خو شاه محمود میاخیل بل سیاسي او نظامي چارو کارپوه بیا په دې باور دی چې له دغو بیا ځلې څېړنو څخه به د افغانستان په اړه د امریکا د راتلونکي سیاست په اړه ګټه واخیستل شي.
امروز حقوق هسته ایمان رو تصدیق کردیم.
رفراندوم شورا
لا ازادي رادیو سره اوسی او تر نورو زر د افغانستان سیمه او نړۍ له حالاتو خبر شي.
اوس هم د اوکراین جګړې ته تم کیږو. د اوکراین د بخمود ښار په شاوخوا کې د سختو جګړو ته دوام راپورونه ورکړل شوي دي. اوکراینی چارواکي وایي چې پر دغه ښار یې د روسي ځواکونو د مخکېتګ مخه نیولې ده. تفصیل په دې راپور کې.
د اوکراین چارواکي وایي د دوی سرتیرو پر بخمود ښار د روسي ځواکونو د حملو نوې څپه په شا تمبولې ده. د اوکراین د ختیځې سیمې دونیتسک په دغه ښار کې د تیرو څو میاشتو وسلولو شخړو د جګړې دواړو لوریو ته درنه مرګ ژوبله اړولې ده. د ازادي راډیو د خبر مرکزی څنګه لیکي د اوکراین د لوی درستی دفتر نن په خپل ورځنی راپور کې ویلي روسي ځواکونو د بخمود ښار پر شاوخوا د کلابندۍ د کړې تنګولو لپاره 102 حمله وکړې. د اوکراین پوځي چارواکي وایي په دونیتسک سیمه کې سختې جګړې روانې دي چې تر ډیره پر لیمان، اودیفکا او شختارسک ښارونو متمرکز دي. د ورتفیرم پرتی سیمې لوهانسک په روبیژنی ښار کې د اوکراین پوځي چارواکي وایي چې روسي ځواکونو د جګړې پر مهال له ولسي خلکو د ډال په توګه کار اخیستی دی. د اوکراین د لوی درستیز دفتر زیاته کړې چې د دوی دشمن خپل پوځي ځواکونه د استوګنې په سیمو کې ځای پر ځای کوي او د ملکیانو شاته پټیږي. د دې دفتر په وینا د دشمن سرتیري او مهمات د کورونو او اپارتمانونو په لومړیو او دویمو پوړونو کې ځای پر ځای شوي او تر هغه په لوړو منزلونو کې خلک راګیر پاتې دي. دا تازه جګړه داسې وخت کې لري چې د اوکراین بیلابیل برخې د روسیې د حملو په تازه څپه کې په نښه شوي او په نتیجه کې 9 ملکیان وژل شوي او یو برېښنا کوټ تخریب شوی دی. د اوکراین ولسمشر ولودیمیر زلینسکی د دغو پیښو له کبله یو ور بیا روسیه د ملکیانو په وړاندې د وحشت په کارولو تورن کړه. روسیا وایي چې د اوکراین پر ملکي اهدافو د حملو تازه څپه چې د فبروري میاشتې له نیمایي راوروسته د خپل ډول له مخې لومړنۍ ګڼل کیږي د روسیې په وینا د اوکراین لخوا د سویو تروریستي حملو ځواب و. روسیا وایي د اوکراین لخوا دا حمله تیره اونۍ د اوکراین پولي ته څیرمه د روسیې بریانسک سیمه کې سوي دي. اوکراین د روسیې اداره د ویوي چې روسیا شي په دغه ډول اداو سره غواړي د اوکراین پر سیمو تازه حمله ته یو بهانه ولټوي. روسیا تاییدوي چې د پنځشنبه د ورځې په حمله کې د کینجال په نوم له هایپر سونیک توغندیو کار اخیسته چې سرعت یې تر ژغ چټک دی. د اوکراین ولسمشر ولودیمیر زلینسکی وایي چې اشغالګران یوازې په ملکیانو کې وحشت خپروي او دا یوازنی کار دی چې دوی کولی سي. خو زلینسکی وایي چې دغه ډول کارونه به له اشغالګرو سره کومه مرسته ونه کړي.
اوس هم د ټکنالوژي له پرمختګه څېړونکو له ذهني ذهانت څخه په استفادې د انسان په ذهن کې د ګرځېدونکو شیانو تصویر برابر کړی دی. ذهني ذهانت د انسان د مغزو له سکن کولو وروسته هغه څه چې په تصویر کې ښیي چې د انسان په ذهن کې ګرځي. تفصیل به د اسمت سروانه وره.
د مصنوعي ذهانت روباټونه په درسته نړۍ کې په ډېری دودي او په هر برخه کې ورڅخه کار اخیستل کیږي. یو نوې څېړنه ښیي چې مصنوعي ذهانت د انسان پر ذهن پوهېدای او بیرته تصویر ورڅخه انځورولی شي. مصنوعي ذهانت د تصویرونو د جوړولو لپاره د انسان د مغزو پر فعالیت متکی دي او په اسانه د مغزو سکن پر هغه څه تصویرونه بدلولی شي چې انسان لیدلی دي. د دې څېړنې پایلې په وروستیو ورځو کې څرګندې شوې او ژر به د کمپیوټر د راتلونکي په یوه کنفرانس کې وړاندې شي. څېړونکي فکر کوي چې دا ټکنالوژي له انسان سره د هغه د خوبونو په تعبیرولو کې مرسته کولی او حتی هغو انسانانو ته چې سل په سلو کې نابینا دي تر ډېره مرسته کولی شي. دا څېړنه جاپاني ساینس پوهانو کړې. دوی په دې څېړنه کې برخوالو ته ځینې شیان ورکړل چې وګوري. دوی خپل مازغه سکن کړي وو او وروسته مصنوعي ذهانه ته وروښودل شول چې د سکن شویو شیانو کوټ مات کړي او تصویر ورڅخه بیرته جوړ کړي. د مصنوعي ذهانت په اړه تر دې مخکې کوریایي څېړونکو ویلو چې د شو خوړو د تیارولو لپاره د مصنوعي ذهانت داسې سیستم اختراع کړی چې دا معلوموي چې کوم خواړه له یو بل سره یو ځای شي. د سونی کمپنۍ او د کوریا پوهنتون څېړونکي وایي آشپزان عموما د حدسو ګمان له مخې خواړه له یو بل سره یو ځای کوي، خو دا سیستم چې پرمختللی دی په علمي ډول راښیي چې کوم مواد سره یو ځای کړو چې هم یې خوند شوي او هم ګټور وي.
راپورونه مرکه او اوریدونکو.
یو شمیر افغانان وایي په افغانستان کې اقتصادي ستونزې او کړکیچن وضعیت لامل خای دوی د نوروز لمانځلو ته زړه خنه کړي. دوی ازادي راډیو ته ویل بیکاری او د طالبانو له خوا لګیدلې محدودیتونه له دوی څخه د نوروز د لمانځلو روحیه اخیستي. تفصیل په دې راپور کې.
دا سبریخی چې د افغانستان خلک سخ کال د هفت سین او د هفت میوې د جوړولو لپاره ډیر چمتو نه دي. دوی وایي اقتصادي بحران او د طالبانو لخوا لګیدلي محدودیتونه لامل ګرځېدلي چې له دوی سره پخوانی د نوروز د لمانځلو شوق ونه اوسي.
نو مخکې کالو کې موږ به نوی کال ته جلیل وه، پارکو ته به تللو، خصوصا دویمه ورځ چې دهقان ورځ وه ډېره ښایسته تجلیل کېدله.
د کابل ښار اوسیدونکي فرشته وایي په تیرو کلونو کې بنجونې او ښځې له خپلو کورنیو سره د نوروز د جشن د لمانځلو لپاره تفریح پارکونو او شنو غونډیو ته تلل، خو د دې په خبر اوس خو ښځې د تازه ساه د ایستلو اجازه هم نه لري. د ازادي راډیو ته وویل
سږ کال موږ هغه ستونزو په خاطر چې په افغانستان کې خصوصا د ښځینو په برخه کې وجود لري نوی کال نه تجلیلو، ځکه نه تنها په موږ ښوونځي بلکې پوهنتونونه یې هم بند کړي. د دوی په علاوه په موږ باندې تفریحی پارکونه هم بند کردی او خزه نه پریږدی تفریحی پارکوته، ولی سخت کال بنابر دوغو مشکلاتو چې خزینه او تا وجود لری مونگ نوی کال نتجلی نو.
فقر او بیکاری بل ستونزه ده چې له خلکو د نوروز د منځل خوښي اخستي.
کچېری څوک د عاید کومه سرچینه ونه لري نو څنګه به د دې ورځې المانځنه چې په څه ډول کیږي هغه وکړي؟ ناممکنه ده چې دا ورځې د نوروز ورځې یاد لکه د پخوا په څیر ولمانځي.
سپوږمۍ د ننګرهار اوسیدونکي ده. د ازادي راډیو ته وویل په تیرو کلونو کې به دوی د نوروز د منځلو همداسې د افت میوې د جوړولو د سمنک د پخولو لپاره چمتووالی درلود، خو د اقتصادي ستونزو له امله سخ کال د تیرو کلونو په شان چمتووالی نه لري.
په هیواد کې د نوي نظام په راتګ سره د خلکو په ژوند کې ژور بدلونونه رامنځته شول، خو په څیر باندې د خوښۍ اغازینې شپې ورځې لکه د نوي کال یا د نوروز ورځ ولمانځي اقتصادي وضعیت خرابواله دی. ډیری خلک له دندو لرې شول، بیکاره شول او هغه د عاید سرچینې یې له منځه لاړې. نو نشو کولای لکه د پخوا غوندې په میلو چکروزو او یا هم ځینې هغه خاص خواړه چې په دې ورځ باندې چمتو کیږي لکه اف میوه تیار.
مسعود د کابل ښار اوسیدونکی چې یو کال کې یې کوژدان دی ازادي راډیو ته وویل
د څو ورځې بعد په خیر سره نوی کال کېږي، خو باندې نوی کال خو نشي تجلیلولی. د دې څنګ سره د اقتصادي ستونزې هم ډېره دي. ټول خلک د اقتصادي ستونزې لري، څوک چې کوژده کړی دی او مثلا هغوی ته شیان اخلي باید واخلي نوی کال لپاره، هغوی ته نشي اخیستلی. نو د امارت اسلامینه غواړو چې د نوی کال په خیر سره چې رسي خپل ملت سره خپلو خلک سره ډېر همکاري وکړه او دوی ته لار او چاره برابره کړي چې خپل ژوند ښه په مخ یوسي.
په بازار کې پلورونکي هم خپل د پلور د بازار له کموالي شکایت کوي. د کابل په منډوي کې د وچو میوو پلورونکي نبی ازادي راډیو ته وویل سخت کالي د پلور بازار سطح کمه شوې ده.
نظر به بازارای میوه خشک سال نو یا میوه خشک
د میوه د بازار له نظر سخت کال د وچو میوه بازار پکې شوې. د خلکو اقتصاد ضعیف دی، پیسې کمی لري، یو څه زموږ بازار پکې شوې. له هغه وخت راهیسې چې نوی حکومت راغلی او خلک بهر ته تللی دي
کمی حکومت تغییر کرده و از وقت کمی مردم خارج زیادیش خارج رفته.
دا په افغانستان کې د طالبانو تر واکمنۍ لاندې دویم نوروز دی. د طالبانو د حکومت وایند زبیح الله مجاهد د نوروز د نمانځنې په اړه د ازادي راډیو پوښتنې ته ځواب ور نه کړ، خو تیر کال د طالبانو د حکومت د اطلاعاتو فرهنګ وزارت د نشراتو رئیس عبدالاحد عماد رویټرز خبري آژانس ته ویلي وو دوی په رسمي ډول نوروز نه نمانځي خو د خلکو مخه هم نه نیسي. ملګرو ملتونو د مارچ 28 د نوروز د جشن د نمانځلو نړیواله ورځ بللې ده او د افغانستان خلک کال په اول د همال د نوروز جشن مانځي، هفت سین، سمنک او افت میوی جوړوي.
په ټویټر کې مو په پی ازادي رادیو تعقیب اوله شي.
لډیرو کلونو راهیسې دا اټکل کیږي چې بلاخره به مصنوعي ذهانت یا کمپیوټر له انسانانو څخه ټول واک اخلي. په تخنیک او ټکنالوژۍ کې له مصنوعي ذهانت د کار اخیستو خبرونه به مو ډېر اورېدلي وي، خو دا به مو لا نه وي اورېدلي چې په سیاست کې هم له دې مصنوعي ذهانت څخه کار اخیستل کیږي. تفصیل به د اسمت سروان واورو.
له مصنوعي ذهانت څخه ورستر بلې استفاده په ډېرې دوده، حتی سیاستوال هم په سیاست کې له روباټونو څخه چې په مصنوعي ذهانت سمبال دي کار اخیستل ممکن بولي. او په وروستیو کې د رومانیا صدراعظم نیکولای سیکا خپلې کابینې ته د یو نوي غړي په معرفي کولو ټول حیران کړل. د دغه هیواد د کابینې دا نوی غړی په مصنوعي ذهانت سمبال یو روباټ دی. دا روبات ایوان نومیشی او دنده ظاهرا افتخاری سلاکاری ده. دی روبات په یو ډیجیټل سکرین ده صدر اعظم پښتنو او غشتنو ته په لوړ کمپیوټری شخ جواب ورکاوه. د رومانیا صدر اعظم وایي دا روبات د رومانیایي څېړونکو له لوري جوړ شوی او له مصنوعي ذهانت څخه د رومانیا د خلکو د نظرونو او غشتنو د اتومات ترلاسه کولو لپاره کار اخلي. د وویل دا په نړۍ کې لومړی ځل دی چې د صدر اعظم د سلاکارۍ لپاره له مصنوعي ذهانت کار اخیستل کیږي. ښاغلی سیکا همداراز ویل رومانیا په دې برخه کې په نړۍ کې لومړنی هیواد دی چې له مصنوعي ذهانت کار اخلي او د دې کار هدف دا دی چې د خپلو خلکو غوښتنو او پوښتنو ته چټک او اوتومات ځواب وویل شي. ایوان یا دغه روبات په یو خبري غونډه کې د ځان د معرفي کولو په مهال وویل: سلام، تا ما ته ژوند راکړ، زه ایوان یم. اوس ما رول داده چې د یوې هنداري په شان ستا استازیتوب وکړم.
ستاسو له پیغامونو
قدرت الله مقدس د زابل ولایت د شاجی ولسوالي اوسیدونکی یم. افغانستان د چکمې بشری مرستې یا د خوړو نړیوال سازمان لخوا مرستې راځي، نو زما له دغه مسؤلینو او کارکوونکو څخه دا هیله غوښتنه ده چې دا مرستې حقدارانو ته ورسیږي. پیلن چې کومې مرستې افغانستان ته روانې دا په سلو کې 80% یا 50% هغه حقدارانو، مسکینانو او د دې مرستو مسؤلینو ته رسیږي، او نورې پاتې مرستې د واسطو والا خلکو، پیسهدار خلکو ته رسیږي.
وحید خان صاحب خبرې کوم د کونړ ولایت د رایپی ولسوالۍ څخه. دا چې 1402 کالم په شروع کېدو ده، نو د ټولو لورو نه دا غواړم چې د نجونو په مخ باندې د تعلیم چې کم ځایونه دي دا فرانینځي تر څو زمونږ خویندې او دغه د تعلیم څخه برهمنې شي.
افغانانو دغه حال دی، د افغانانو حال خو به ویني، نور خو به ونه شي. مړو سیټانو ته رسېږي، غریب ورته ژاړي. دا د موسسې دی چې مرستې ویشي، ته چې په خپلو سترګو وینې. موږ د افغانانو دغه حال دی چې نه مو څوک خبره ولا قبر یا څوک پر غوږ ولا کنس. خدای دې رحم وراباندې وکړي، نور خو مو وس نه رسېږي.
نبی الله زبلای د زبل لرغنداب ولسوالۍ نه خبرې کندرغنداب پولیسوالۍ کې سي کومي بشري مرستي توزیع شولې، هغه تر ډیره حد 50% حقوق کسانو تر لاسه کړلې کوم سي د مرستي مستحق نو. یعنی چیرته سي به توزیع کېدل د مرستو، چیرته سي به سروې کېدل، هلته به یو لور پوری طالب چارواکي هم تر لاسه کوله. اي اعداد د مرستي مستحق ده، هلته به هغه د کلی خان داسې کسان هم مرماري پکول سي د مرستي مستحق منو او دی به ورته مرسته ورکوله او هغه مرستندوی چې مسی به خلکو سره مرسته کوله هغه سی به ارزای غوړه ډوډۍ وخوله په هر کوټه کې سی به شی غوښه وخوله هغه کسته به 15 کاټه ورکول نو آیا دا له هغه مایبین سره له هغه بیوازلو بیواسو سره له هغه سیلاب زپلو سره له هغه کندې او یتیم سره یو ظلم ستم جپانه ده سی مستحق د مرستې څوک ده او اخی څوک لطفاً مهربانی وکړي کوم وخت سی درغنده پولیسوالی کې مرسته ورکوي سروي کوي توزیع کوي تاسو لشتہ هغه کسان په تر نظر وباسي کوم سی مستحق هغه ته ورسوي لطفاً لطفاً
تو یې منی مایت را ورسیدو په دې برخه کې درته د ازادۍ ملما زنګړی مرکل رو خطر حقی وړاندې خبرونه د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږي ادارې او چاوای په افغانستان کې د ملګرو ملتونو ادارې او شریکانو د روان 2023 کال د بشر دوستانه غبرګون د پلان لپاره د 3.8 میلیارد ډالر په ارزښ د بسپنې غوښتنه وکړه او چاوای د دې پلان هدف دا دی چې په افغانستان کې له 3 میلیون اوله کسانو سره بشري او د خوندیتوب مرسته وشي. د افغانستان د بشر دوستانه غبرګون پلان د 2023 کال په اگست میاشت کې برابر او د روان 2023 په جنوري کې خپور شو. د پاکستان د پارلمان غوړو په دغه هیواد کې د اساسي قانون د اصلاحاتو لپاره یو ټول پښتنه تصویب کړ چې لمخې ته دغه هیواد ولسمشر شوکت میرزیایف تلار هواروي چې د دریمې دورې لپاره هم ځان کاندید کړي. دغه ټول پښتنه د اپریل میاشتې په 13 په پام کې ده. د اوزبکستان چارواکي وایي چې په اساسي قانون کې تازه تعدیلات تایید شي د ولسمشر میرزیایف دوه تیرې دورې سفر کیږي او په دوه نورو قانوني دورو کې ځان کاندیدولای شي. په پیشنهادي مسوده کې د ولسمشرۍ دوره له 5 کلونو و کلونو ته سیاتیگی. شی جین پینګ نن د چین د ولسمشر په توګه خپل دریمه دوره پیل کړه او له دې سره په څون سلونو کې تر ټولو په یو ځواکمن رهبر بدل شو. د چین پارلمان په غوښتنې اکثریت د په داسې حال کې د ولسمشر په توګه وټاکه چې شی جین پینګ په تیر اکتوبر میاشت کې د روانو 5 کلونو لپاره د کمونیست ګوند د مشر په توګه غوره شو. له هغه وروسته پر 18 کلنه شی د کورونا د سفر کولو د سیاستونو او له دې سیاستونو تر لاسه خستو وروسته د ګڼو کسانو د مړینې له امله انتقادونه هم وشول. شی جین پینګ خپل د ولسمشرۍ دریم دوره داسې وخت پیلوي چې چین د نړۍ دویم لوی اقتصادي ځواک دی که څه هم له ځینو ستونزو سره مخامخ دی. په ګرجستان کې د پارلمان وکیلانو د هغې لنجمنې لایحې فسخ کېدو ته رایه ورکړه چې له مخې په دغه هېواد کې د مدني ټولنو فعالیت محدود شوی و. دا اقدام وروسته له هغې کېږي چې په دغه هېواد کې له تېرې سه شنبې راهیسې تاوتریخجن اعتراضونه وشول. تورونه لګول شوي وو چې د بهرنۍ اجنټانو په نوم دغه نوې لایحه د روسیې د قانون کاپي وه چې دغه هېواد یې د استبداد خواته ورټېل وه. د ګرجستان پارلمان نن جمعه د دې لایحې د مسودې تر دویمې وکتنې وروسته رایه ورکړه او د جرمني پولیسو نن ویلي تېره شپه په شمالي ښار همبورګ کې د ډزو له کبله د حمله کوونکو په ګډون اساسه نه وژل شوې دي. د جرمني پولیسو په خپل ویب سایټ کې لیکلي دي چې په دې پیښه کې بې شمېره کسان بیا ټپیان شوې دي. تر اوسه د برید احتمالي انګیزه نه ده معلومه او پولیسو د برید د څرنګوالي په اړه پلټنې پیل کړې دي.
د ازادۍ ملما
دیر ماشوم ولی ژوند کې مونږ به د ننګرهار نه کابل ته دوه چیزې ته څو عمر ما دا په تراته نشته خو زما افغانستان کې ټول ژوند مې په کابل کې تیر شوی دی.
نو لمرانې زده کړې لیسې دوره او په انتون دوره مو هم عملته تیر کړې ده. عملته مو ویلې دي
ما ابتدائی خونځه مې په میرویس خونځي چې هغه د کوټي څنګه یو مامورین کارتي ترمنځ یو ځای او الته لوستو تاغې نه وروسته بیا زه لاړم امانی لیسې ته چې هغه وختو کې امانی لیسا د نجات لیسې په نامه یادېدله. الته مې بیا علي لیسا ولوستله.
او په هنتون مو چیرته ولوست او څه مو ولوستل؟
کله چې زه د امانی لیسې نه خلاصېدم آغا وختو کې د خونځي لمړی او دوه درې کسانو ته د جرمني لپاره بورس ورکول کېده. نو په دې چې زه هم په دې خو کسانو کې شامل ما نو ما ته څه په ځای بورس راغی د جرمني لپاره. نو ما افغانستان کې ما تحصیل نه کړ بلکې تحصیل لپاره جرمني ته راغلم.
پا په جرمنی کې چیرته میشت شوی او دلته مو بیا څه شی ولوستل؟
دا بورس چې د باندنیو چارو وزارت، البته د جرمنی د باندنیو چارو وزارت یو بورس و، د دې موخه دا وه چې دلته جرمنی کې د جرمنی ژبې دپاره ځینې افغانان وروزل شي چې دلته د ډیپلوم واخلي د جرمنی ژبې په برخه کې، او دوی باید بیرته لاړ شي افغانستان ته، هلته په امانی لیسه کې او هلته د جرمنی کورس چې د کویتی انسټیټیوټ په نامه یادېده هلته درس وکړي. نو دغه بورس چې ما واخیسته هم همدغه بورس و چې د جرمنی ژبې د ډیپلوم اخیستو لپاره. نو ما دلته د جرمنی ژبې ادبیات ولوستل او ډیپلوم مې واخیسته په جرمنی کې.
ماسې پوښتنه دا وه چې څنګه تاسې ډاکټر شوئ، چیرته ډاکټر شوئ، طب مو چیرته ولوست؟
سروان صاحب چې کله مې د جرمني ژبې ډیپلوم په منشن جرمني کې واخیسته، هغه وختو کې ما ته ځان ډېر ځوان ښکاره کېده. نو ما داسې فکر وکړ چې ټول عمر د جرمني ژبې ګرامر درس ورکول دا وایي چې دا فیل دی او دا مستر دی او دا قید دی او دا اسم دی او دا صفت دی. ځان راته داسې ډېر تنګ ښکاره کېده. ما داسې فکر کوه چې زه په یو تنګې والا کې یم او دې خو آخوا ډېر نشم تللی. نو ما داسې په دې چې ښه لامبو مې زده وه، ما غوښتل چې یو داسې غټ بهر کې لامبو وکړم. نو د خوشحال بابا یو شعر دی چې څو دې وس رسي په لوی دریاب کې ګرځه، په والا کې دې زوال وینم نهنګه. نو ځان راته داسې محدود ښکاره شو. نو پته مې ځان ته مې وپتیل چې زه به د طب تحصیل وکړم، زه به د طب لوی دریاب ته وردانګم. نو د جرمن ډیپلوم اخیستو نه وروسته بیا مې خپل نوم ورکړه، عریضه مې وکړه د طب پوهنځي ته، او ما بیا سیټ واخیسته، او د هغې نه وروسته ما پخپله بیا دلته جرمني کې طب تحصیل شروع کړ. هېڅ افغانستان ته لاړ نه شم. هغه جرمني ته چې زه په 1904 اویا کال کې راغلم، هغې نه وروسته بیا افغانستان ته هېڅ لاړ نه شم. نو اول مې ډیپلوم واخیسته جرمني کې، هغې نه وروسته بیا مې طب تحصیل هم په جرمني کې وکړه.
ډاکټر صاحب، مخکې تر دې چې دې ته راشم چې په ژبه کې مو علاقه مندي وي، لیکن له دې سره سره کمه نه شوه، وروسته مو آثار وکښل، کتابونه مو لیکل، جایزې مو وګټلې. حتی مخکې تر دې چې دې موضوع ته راشم، د طب برخې کې تم کېږم، تاسې په ځلونو له آزادي راډیو سره د طب په برخه کې مرکې کړي دي، د اورېدونکو پوښتنو ته مو ځوابونه ویلي دي. د خپل طبي سابقې په برخه کې، د طب د کار په برخه کې، که زموږ اورېدونکو ته ووایه چې په جرمني کې مو په دې برخه کې څومره کار وکړو، په روغتون کې هم کار کوو، په خصوصي ډول هم کار کوو، څنګه؟
سروان صاحب، کله چې ما طب خلاص کړ، نو ما ته داسې چرت راغی چې زه څه شی کار وکړم، دلته څه شی زده کړم چې افغانستان کې زموږ د ولس په ګټه وي. نو زما هیڅ خیال نه و چې زه په جرمني کې پاتې کېږم. زما یوازې ارمان دا و چې هغه مې چې زده کړي د خپل د ولس په اختیار کې کېږم، هلته د خلکو علاج وکړم. نو ما ځان سره دا چورت وو، ښه به دا وي چې زه هلته لاړ شم، د افغانستان حتی کلو بانډو ته لاړ شم. هلته چې وګورې کلو بانډو کې بیا د خاص تخصص دومره ډېر نه پکارېږي. د زړه ناروغان به نسبتا لږ وي، د سږي ناروغان به لږ وي، کوم شی چې ډېر د عمومي طب ډېر پکارېږي، یعنی دا چې هلته د سر نه نیوله تر خپو پورې طب پکارېږي. نو دې دپاره به زه چرت کې شم، خو به دا وي چې زه دا عمومي طب ولولم بیا د تحصیل نه وروسته. نو په دې اساس ما دلته په یو کال په روغتون کې کار وکړ، په عمومي برخه کې مې ځان ورسوه. هغې نه وروسته بیا راغلم، هلته د اسیسټانټ وایس مې کار وکړو، چې البته دا د کلو یو کتن زیاده. نو هلته په رښتیا داسې و، دا هم چې فکر وکړي تقریبا 2 کاله مخکې، نو په کلو کې هم داسې و چې د چا کا سر خوږېده، هم لومړی به خپل کورنۍ ډاکټر ته بته که پخې خوږېده، که زه تکلیف اته د غاښ او د سترګو تکلیف چې به مو، لومړی به خپل کورنۍ ډاکټر ته تله. نو دغه شی ما ته ډېره ګټه وکړه. په دې اساس باندې ما د سر نه تر خپو پورې په حساب هغه لومړني ضرورت په طب کې هلته مې زده کړه. بیا په همدې برخه کې مې پرمختګ وکړ. اخر مې تخصص مې واخیسته جرمني کې، د جرمني کې ورته الګمین میډیسین وایي. داسې وایي چې افغانستان کې ورته وایي چې د عمومي طب تخصص.
نو بیا ولې افغانستان ته نه ولاړې؟
تاسو ته پته ده چې په افغانستان کې شرایط هغه وخت کې داسې نه وو چې اروپا نه به افغانان هلته تلی شول.
دا کوم کلونه وو؟
نو دا کلونه چې وو ما 1980 کال نه وروسته وو. نو هغه وخت شرایط نه افغانستان، هغه دا وخت چې افغانستان به ډاکتران راتلل او اروپا ته راتلو.
نو ما یعنی دا کلونه و چې شوروي اتحاد پر افغانستان یرغل کړی و
یرغل کړی او داغه وخت و بیا هغې نه وروسته بیا دا کورني جنګونه شروع شول. د هغه وخت هم داسې نه و چې یو ډاکټر به په ارامه باندې هلته تلی شو او هلته یې کار کوی شو.
په دې موده کې بیرته افغانستان ته ولاړی او که نه؟ البته دا خبره دې ته په پام کوم، له 2000 لومړي وروسته چې د طالبانو حکومت وپرځول شو بیا یو ډول شرایط مساعد شول، ډېر افغانان چې په اروپا او امریکا کې ول بیرته خپل هیواد ته لاړل، څوک پاتې شول، څوک بیرته راغلل، څوک د لنډې مودې لپاره، څوک د اوږدې مودې لپاره افغانستان ته لاړل، تاسې څنګه؟
نه څاروان صاحب، زه د افغانستان داسې فکر وکړ چې کم 50 کاله کېږي چې زه جرمني کې اوسېږم. په دې 50 کالو کې غیر د دې نه چې یو ځل زما پلار دلته جرمني کې په حق ورسېده، د ده جنازه مو افغانستان ته منتقل کړه، دې نه غیر بیا افغانستان ته زه نه یم تللی.
یعنی له جنازې سره تللی وی نو طبعا چې خوندور حالت نه و، غمجن حالت و، خو له دې سره سره وطن ته چې لاړی، هوایي ډګر ته ورسېدی، کابل خارم له ډېرو کلونو وروسته لیدو، څنګه احساس هم کوو؟
زه خو په هغه وخت کې داسې یو پوشک حالت کې وم، زه ډېر غمجن حالت کې وم، داسې ډېر د خوشحالۍ احساس مې ونه کړ. خو په عمومي ډول باندې چې مې وکته افغانستان، ما هغه افغانستان و کوم خاص بدلون مې پکې ونه لیده. یوازنی بدلون چې ما ولیده د هغه وخت رئیسې چې زه جرمني ته راغلم، دا چې پخوا به اوس سړکونه په تشو، اوس نو سړکونه ډېر ډک ګڼه ګونه وه. بیا چې خپله کلي خواته لاړم، ما هغه حالت چې پخوانی حالت و، ما هغه افغانستان مې ولیده، ما هغه بېوزلي وه، ما هغه دا چې کوم ځای کې یو سړک به تیر شوی وي، خو نور چې مې وکتل بزګران چې وو، خوشایان به په دیوالو باندې تپل شوي وو، ما هغه بېوزله ژوند و.
کله چې یو څوک له ډېرو کلونو وروسته خپل هېواد ته ځي، یو ډول احساس وي ورسره، عجیب احساس وي. په دې ارتباط مې چې احساس مو څنګه و؟
نو تران صاحب، او څرګنده چې هېواد سړي باندې ګران ده، خپله خاوره ده، خپله هوا ده. دا احساس خو داسې احساس و چې زه د دې خاورې یوه برخه یم. نو سره دی چې زما اوس ډېر کلونه په جرمني کې کېږي، دلته چې چا سره خبرې کوم، ما د خبرو له لارې څوک نه پوهېږي چې زه پردی یم او که جرمنی یم. خو بیا هم د شکل زما ویښته لږ څه تور دي، مخ مې ډېر سپین نه دی. نو دلته هر څوک یو نظر ګوري، اول نظر باندې ماته ګوري، دی خو بهرنی دی. خو افغانستان کې چون احساس دا و چې چا ماته داسې ونه کړه چې دا یې پردی دی، بهرنی دی. نو ځان مې داسې احساسو چې زه خو د دې خاورې یو بچی یم او د دې خاورې برخه یم. کاشکې ټول ژوند مې هم دلته وای، لنډ غوندې اروپا کې وای، صحیح وه، خو نور ژوند مې دلته کړی. نو دا راته د یو ډېر د ازادۍ احساس و، د خوشحالۍ احساس و چې د دې خاورې برخه یم.
قسم تاسو ویل چې په جرمني کې مو ژبه ولوسته او بیرته لاړه، یو فکر وکړو چې نه غواړي ځان محدود کوي، طب ته مو مخه کړه، لیکن ډیر کار مو بیرته په ژبه کې وکړو او بیرته مو ژبې ته مخه کړه، دلیل یې څه و؟
څاروان صاحب، د ژبې دلیل خو دا و چې یو څوک چې په یو برخه کې یو ډیپلوم واخلي، نو هغه خو هیریږي انسان نه. بل دا یو مخ یې دا و چې کله چې زماني لیسه کې وم په افغانستان کې، جرمني ژبه ما ډېر په سختۍ باندې زده کړه، او ځکه چې هغه وختو کې په پښتو ژبه هیڅ کومه ډکشنري نه وه، حتی د افغانستان په دري ژبه هم کومه ډکشنري نه وه، جرمني په پښتو باندې یا په دري باندې کومه نه وه. نو په ډېر په سختۍ باندې ما جرمنی ژبه هلته زده کړه. نو په دې اساس باندې ما ځان سره هغه وختو کې پته لو، کله چې زه د جرمني په ژبه باندې حاکم شوم، نو زه به یو ډکشنري لیکم او نور کتابونه به لیکم چې افغانان په اسانه باندې جرمني ژبه زده کړی شي. نو کله چې به مې پرشته ډیپلوم واخیسته، نو ځان سره مې پته لګېده زه به همدا اوس شروع کوم په جرمني ژبې په افغانانو لپاره د زده کړې کتاب به لیکم، ډکشنري به لیکم. خو هغه وختو کې په ما باندې د طب د تحصیل ډېر سخت فشار و، تحصیل په موده کې نه کېده. نو کله چې تحصیل خلاص شو، بیا مې هغه وختو کې پرشته په عملي ډول شروع کړ. سره د دې چې ما په روغتون کې کار کاوه او رنځوران مې کته، وخت یې لږ و، خو بیا هم د ورځې یو ساعت دو ساعته ما به ژبنی کار کاوه. نو په دې اساس باندې دا نو زه په دې کې سست نه شوم او تر اخره پورې پاتې شوم په دې خپل عزم باندې ټینګ ودرېدلم او بیا کتابونه مې ولیکل شول.
د ژبې په برخه کې تاسې ډکشنري کښلې ده یا تالیف کړې ده، نور مو کوم آثار دي په دې برخه کې؟
ډکشنري چې ما لیکلې ده دا یو زره او شپاړس پاڼه ډېره غټه ډکشنري ده. نو کله چې دا ډکشنري د چاپ راووته ما ته دوستانو افغانانو وویل چې یاره دا خو ډېره ښه ډکشنري، ډېره عظیمه ده، ډېره ګټوره ده او په ډېر اسان ډول باندې لغات پکې تشریح شوي. دا یوازې داسې ډکشنري نه ده چې لغاتو ته معنا دی پکې، بلکې دې کې تشریحی مثالونه دي، دې کې حتی متلونه دي، دې کې حتی شعرونه پکې دي. بیا ما نه هیله شوه چې نشي کېدلی چې په دغه سمی چې ډکشنري ته لیکلې یو د ګرامر کتاب د زده کړې کتاب هم ولیکې. نو مالول نه، نو په دې اساس باندې د هغې نه وروسته بیا کېناستم لس کاله څه نه څه ما بیا د جرمني ژبې د زده کړې یو کتاب ولیکه چې د هغې نوم دی د جرمني ژبې اسانه زده کړه. بیا هغه شروع کېږي له اساساتو نه او پای ته رسېږي په ادبیاتو باندې، چې نوم یې هم دی اساساتو نه تر ادبیاتو پورې. دا کتاب تیر کال تر 2022 کال په جنوري میاشت کې له چاپ راووته.
آیا دا کتاب هم لکه ستاسو د ډکشنري چې ډېر استقبال وشو د دې هماغسې هرکلی وشو؟
نو تر اوسه پورې هرکلی ډېر زیات شوی دی، رسنۍ پرې نه ډکې دي او ما ته د مننې دپاره ټلیفونونه راځي او احوال راځي، ایمیلونه راته راځي د مننې دپاره. او داسې څوک پیدا نه شو وایي چې یاره دی باندې مونږ کو نه شو، ځکه دا د زده کړې کتاب د جرمن د ګرامر کتاب په نسبتا نوی دی. نو په دې اساس باندې څومره چې ما واورېده خپله جرمني ټولنې، البته هغه چا دپاره چې ژبنې خدمتې کړی، دوی بیا وړاندیز کوي نورو ټولنو ته چې یو ادبي جایزه ورکړل شي. نو څومره چې ما واورېده دې برخه کې هم وړاندیز شوی دی.
او د ډکشنري په برخه کې که راته ووایاست چې د هغې په خاطر چا جایزه درکړه؟
نو د جرمني ډکشنري موضوع د جرمني جمهور رئیس ته هم ورسېدل. دا خبره هغه وختو کې د جرمني جمهور رئیس یو پروفیسر و، پروفیسر کوله په نام باندې، چې هغه یو لایق پروفیسر و. او هغه چې دا زما کار ولې دا هغه وویل چې دا لوی ستر خدمت دی، ډکشنري دا معنی لري چې د دوه ولسو تر منځ یو پل ټینګ شي. نو دا چې د افغانستان او د جرمني ولس تر منځ یو غاټ پول جوړ شو، نو دې ته خو ډېره غټه ستاینه پکار ده. نو هغه وختو کې د پروفیسر ما ته د جرمني هغه ستر نښان چې ورته وایي جرمني کې ورته وایي چې بوندسفردینس کرویز ام باندې، دا په حساب یو مډال نه دی خو یو بل ستر نښان دی چې یو پټۍ لري، هغه ما ته منظوره کړه. او دا ستر نښان بیا 2011 کال کې ما ته په یو غټ تالار کې په محفل کې راډالی شو. کله چې دا خبر په رسنیو کې خپور شو دي کې پدوه چې د بیا افغان ژورنالیستانو دا پوښتنه وکړه چې جرمني کې څومره جرمنیان به چې دې ډکشنري نه استفاده وکړي، هغه به کېدای شي د ګوتو په شمار وي. دا چې څومره افغانان ترې نه استفاده کوي دا خو په لکونو ته داسې شمېره رسېږي. نو دې کې به ژورنالیستانو د افغانستان حکومت ته وړاندیز وکړ چې لازم خو دا و چې افغانستان ماته یو نښان راکړی وایي، نو دا ولې افغانستان حکومت دا کار نه دی کړی. نو په دې اساس باندې کور ودانی د افغان ژورنالیستانو دا وړاندیز یې وکړ د افغان ولسمشر ته چې هغه وخت کې حامد کرزی و، هغه وویل چې ولې نه چې جرمني ورته دا ورته موږ خو باید ترې ورکړی وای. نو ما ته دا د افغانستان د خوا د جمهور رئیس د خوا هم یو مډال منظور شو. ما خپل نوم د افغانستان ملي تلویزیون کې واورېد چې جمهور رئیس د خوا یو مډال ورته منظور شوی، خو له بده مرغه تر ننه پورې دا مډال ماته را نه کړ.
ډاکټر صاحب، تاسو هم لیکوال یاست او هم ډاکټر یاست، یو خبره چې زه عموما د ډول کسانو سره کوم هغه دا ده چې ډیر موږ متخصص خلک لرو خو هغه بیا په ژبه نه پوهیږي، او ډیر بیا خلک لرو چې لیکل کولی شي خو هغه تخصص نه لري. همدا دلیل ده چې زموږ ژبه د تخصصي کتابونو په برخه کې ډیره خواره ده. تاسو چې هم تخصص لري او هم لیکل کولی شئ، د طب په برخه کې مو ولې ډیر کار نه دی کړی؟
چارمان صاحب، ما په دې تیرو یو دیرش کلو کې د جرمنیان ورته وی حوزات یعنی کورنی ډاکټر پیس کار کوي. جرمنی کې قانون دا دی چې کورنی ډاکټر باید لږ تر لږه 12 ساعته د ورځې خپل رنځورانو په خدمت کې حاضر وسي. یعنی دا چې زما حاضري شروع کېدله سهار په 2 بجو او پای ته رسېدله د ماښام په 2 بجو او هغې نه وروسته بیا هر راجمه کې اول وختو کې هر دومه شپه به د شپې هم نوکری وم او سهار به خپل رنځوران ته به زه حاضر وم. په دې معنا چې ما باندې دومره ډېر کار و چې د ورځې 14 ساعته کله به 14 ساعته او کله کله به حتی داسې به و چې زه به 8-8 ساعته خپل رنځورانو ته به حاضر وم د کار دپاره. نو په دې اساس باندې ما سره نور دومره ډېر وخت نه و چې ما به په طب برخه کې هم کتابونه لیکلي وای. نو دې دپاره ما تش د ژبني کتابو دپاره چې هغه ما دپاره د ساتری معنا درلودله د خوشحالۍ معنا یې ما ته درلودله هغې دپاره مې وخت پیدا کړ. خو د طبي کتابو لیکلو دپاره وخت راته اجازه رانه کړه. کوم شی مې چې بیا وکړی شو تاسو مخکې یاده کړه چې ما د خپله د ازادۍ راډیو سره او د نورو راډیوګانو سره رسنیو سره البته د مرکو د لارې یعنی 15 کاله پوره خو ما د ازادۍ راډیو سره کله په میاشت کې 1 ساعت کله 2 ساعته کله اونۍ میاشت هونډه میاشت هر هفته ما همکاري کوله پوره په 1-1 ساعت مرکې مې کولې. نو زما طبي مرسته تر اوسه پورې تش د مرکو د لارې ولس ته وړاندې شوې خو د کتاب په بڼه مې تر اوسه پورې کوم شی نه دی لیکلی. که ما ته وخت او ژوند اجازه راکړه نو زه به هڅه وکړم چې طبي کوم کتاب هم ولیکم.
تاسو ماته وویل چې اوس رسمي کار نه لرئ، فکر نه کوئ چې مناسب وخت دی چې په دې برخه کې کار وکړئ؟
فعلا خو زه ماته 1.5 کال مخکې له بده مرغه یو مرګونې ناروغي راپېښه شوه او فعلا زه لا د خپل د بهتر غېدو په حالت کې یم. اوس هم داسې نه ده چې ټوله ورځ به اوزګار په کور کې یم. اوس هم زه مطالعه کوم، طبي مطالعه کوم او ژبنۍ مطالعه کوم. همدا اوس لګیا یم چې خپل اثر لا پسې غټوم. هغه ډکشنري چې وه پخوا 1014 مخه وه همدا اوس پکې 350 مخه نور زیات شوي دي. دغه ډکشنري به که خدای کوو د دغه کال اخره پورې 2 چاپ به راوځي او دې نه وروسته یو بل اثر باندې هم لګیا یم چې هغه ډکشنري د دغه یو جرمني په پښتو او پښتو جرمني فنی ډکشنري ده چې دا انشاءالله به د دې کال اخره پورې هم خلاص شي. نو دې نه وروسته فکر کوم دا وخت به ماته راورسیږي چې زه به په رښتیا په طب کې هم یو څه ولیکم.
ډاکټر صاحب څه آرزو لري؟ آیا دا هیله لري چې په افغانستان کې وضعیت بدل شي او بیرته په خپل وطن کې میشته، یا کوم بل آرزو لري که زموږ له اوریدونکو سره یې شریکه کړي؟
داسې به ووایم ترمن صاحب چې ما غوندې کسان یعنی د جرمني ولس لپاره ډېر به وي. یعنی دا هغه څومره طب او معلومات طبي پوهه چې ما زده کړې ده نو جرمني کې کوم خاص شی نه دی. نو په دې اساس باندې زه به جرمني کې د میلیونونو کسانو د ډلې نه یو کس یم. خو هغه معلومات چې دلته ما راټول کړی د طب په برخه کې که افغانستان ته لاړ شم کېدای شي شمېره به دومره ډېره نه وي. نو واضح دی څاروان صاحب چې زه په دې راتلونکو کلو کې چې څه ژوندی یم جرمني ولس ته به زه ډېر خدمت ونه کړی شم. خو هغه زده کړه چې ما کړې نو دا به په افغانستان کې خلکو ته به ډېر شوي. نو واضح ده چې زما ارزو زما هیله تمه دعا دا ده چې که اپور چې ژوندی یم پاتې برخه خپل د ژوندانه په افغانستان کې تېره کړم او څه مې چې په فکر کې دي مغزو کې دي د خپل په ولس په اختیار کې کېږدم. دا زما ارزو ده، دعا مې ده خدایه هغه ورځ راولي چې په رښتیا زه خپل پاتې برخو د ژوندانه په افغانستان کې نه یوازې ژوند کوم بلکې خپل پوهه مې د ولس په اختیار کې کېږدم.
ډېر مننه. یو کومه خاطره که په ژوند کې یا کومه جالبه تجربه چې په ژوند کې مو درلوده که دا هم راته ووایست؟
چاروان صاحب په ژوندانه کې خاطرې ځي او راځي. نو هر وخت سړي ته ښې خاطرې هم را مخه کېږي او بدې خاطرې هم را مخه کېږي. نو د خاطرو نه یوه خاطره چې بیا زما هېڅکله نه هېرېږي هغه د خپلې مور سره یوه خاطره وه. د خپلې مور د مهربانۍ یوه خاطره مې په یاد ده. اوس دا څو ورځې کېږي چې مونږ واورېدل چې په ترکیه او په سوریه کې زلزله شوې، ډېر کسان د خاورو لاندې شوي دي. نو افغانستان کې هم کله ناکله زلزلې کېږي. یو وخت و چې افغانستان کې ډېر ورکوټه ماشوم ما البته په پخو روانېدی شوم، خو کله کله هغې کې هم نیول کېدی شوم. په دغه عمر کې ما په افغانستان کې ډېر سخت ناروغ هم په کور کې دننه پروت وم، حتی د ګرځېدو توان را کې نه و، ځان مې خوږېده او ډېره سخته تبه مې وه. نو دغه حالت کې افغانستان کې زلزله وشوه. نو زلزلې حالت کې ټول خلک د کورونا بهر منډې وي. نو کله چې زلزله وشوه ټولو د څوک چې کور کې دننه وو هغې بهر منډه کړه، نور خلک هم بهر منډه کړه. خو دې حالت کې زما مور بهر وه په حویلۍ کې وه، هغه په ځای دی چې مالته بهر پاتې شي منډه یې کړه دننه کور خواته. دې نور ورته وویل چې څه کوې ښځې، خلک زلزله کې بهر راوځي ته اوس بهر نه نوځي. دې چاته ځواب ورنه کړه، په منډه باندې دا راغله هغه کوټې ته چې زه پروت وم، دا زه واخلم په غېږ کې او بیا بهر ووتله. نو دغه خاطره به زما تر اوسه پورې په تر مرګه پورې نه شي. زما مور څومره مهربانه ښځه وه.
تاسو خو په لویدیځ کې ډېر ژوند وکړو، ځینې خلک وایي چې د دې لویدیځ خلک له اولادونو له میندو پلرونو سره ډېره مینه نه لري چې اتلس کلن شي ورڅخه ځي.
دا ووایم چې دا د زمانې پرمختګ په اروپا کې بل شانو شو نسبت افغانستان ته. نو دوی دا دی چې دلته د ژوندانه کې دا بیمې زختې ډېرې دي، خطري بیمه یې بی ده او صحي بیمه یې بله ده او بله بیمه داسې ده. نو په یو اساس ووایم چې دلته هر ولس هر وګړی بیمه دی، د ژوندانه ډېرې ستونزې خطرونه ورته نشته. نو په دې اساس باندې دا یم دلیل ده په افغانستان کې خو داسې و او دی، کله چې یو څوک زوب شي نو دا هغه چې دی بیا د ژوندانه دپاره کوم بل عاید نشته. ډېر لږ کسان به وي چې هغوی ته به تقاعدي معاش کفایت وکړي. نو د یو څوک چې زوب شو د هغه پاتې ژوند د هغه د اولادو باندې دی. نو اولاد ځان موظف ګڼي چې خپل پلار بیا وساتي. همدا رقم کله چې یو اولاد ورکوټی وي، نو دلته په اروپا کې خو داسې دی که اولاد ښوونځي ته ځي پوهنتون ته ځي، دلته که څوک مور پلار د چا بې وزلي وي اقتصادي دومره نه وي نو دلته بورسونه موجود دي. نو خو افغانستان کې بیا بورسونه او داسې نه نشته، نو مور پلار موظف کوي. نو په دې اساس باندې کله چې اولادونه واړه وي په خپلو سترګو ګوري چې مور پلار ماته څومره زحمت وباسي، ماته څومره مینه راکوي، نو دوی بیا وایي چې کله چې زه غټ شوم نو دغه مینه دغه زحمت به زه مور پلار ته وباسم. نو دغه سیستم پاتې دی چې اولادونه چې غټ شو مور پلار سره مرسته کوي او ډېر ژوند په کورنۍ کې پاتې کېږي. خو اروپا کې بیا داسې نه ده.
د کاري ژوند په ارتباط کې وویل چې کله تاسې ډاکټر پیس په جرمني کې کار کوو، له کومې جالبې پیښې سره مخامخ شوي یاست؟
چې یو رنځور وي چې بالکل بېوښه یي، ما ته غږ به وشو چې هله راځه پلانکي کور کې، یو زوړ سړی لیدلی دی او غږ نه دی چې په لاړې ګوري چې رشته د ده ته ژوندانه وروستۍ سلګۍ وي. نو په دغه وخت کې البته لازمه یو سیرم تیرول، هغه ته پیچکاري کول، هغه بیرته د ژوند نه د مرګ نه بچول او بیرته ژوندی کول. نو دغه خاطرې دي چې په ژوندانه کې بیا بیا شوي دي او ما ته داسې احساس پیدا شوی دی چې ډېر د ارامۍ د خوشحالۍ چې د انسان یو ژوند ما له مرګ نه بچ کړ، دا البته څو واره شوي. یو قسم داسې په یاد شو چې یو وخت ما کتنځي کې کار کو، هلته نور رنځوران چې به کله راغل ماغه ریسپشن ته به لاړ، خپل نوم به یې ورکړ. بیا ریسپشن کې هغه مرستیالانو جنکو به ورته وویل چې مهرباني وکړه هلته کښېنه، موږ بیا د سپیکر کې ستا نوم اخلو او ته بیا تا ته وایي چې کومې کوټې ته لاړ شه. نو یو رنځور راغی هلته ریسپشن ته، هغوی ورته وویل چې کښېنه، دغه د ساوار چې راغی ستا نوم اخلو بیا درته وایي چې کومې کوټې ته لاړ شه. نو دا سړی رنځور ناست و، انتظار انتظار، ځینې کسان چې دنه مخکې و هغې خلاص شو، دنه وروسته نور کسان راغلل، هغوی هم یو په دم په خلاصېده او دای نه پورته کېده. نو دای اخر اعصاب خراب شو، دوه درې کسان نور هم چې دنه وروسته راغلي وو هغه هم خلاص شو. دای راغی ریسپشن ته، غال مغال یې وکړ، چغې شروع کړې چې ما سره تاسې توپیري چلند کوئ، ولې ما ته غږ نه کوئ چې ته لاړ شه. هغوی ورته تا ته مغږ وکړه تا به نه یې اورېدلی پام به نه شه. دوی وویل چې ولې نه اورې تاسې غږ نه دی کړی ول منکی دی. خو آخر دوی وویل صبر وکړه. نو دغه دی اوس یو څو شېبې وروسته یو زما نوم واخله ډاکټر ملک صاحب یو رنځور په کوټه کې دی چې ووته بیا تا ته به غږ وکړو. سمه ده. نو دی بیا کېناسته بیا رنځور چې ووته دې نه وروسته ده ته یې غږ وکړه اشاره یې وکړه چې اوس لاړ شه دې کوټې ته. زما کوټې ته راغی. بیا ما پوښتنه وکړه چې مالې څه تکلیف دی څنګه. وایي دا څومره ورځ ده وایي غوږ مې کوڼ دی. بیا غوږونه مې چې ورته وینځل هغې نه وروسته ماته وایي چې چیغې ولې وایې ته.
مننه. سلامت اوسئ درنو اوریدونکو. د ازادي راډیو ځانګړی میلمه ډاکټر اکرم ملکزی وو چې مرکه یې تاسو اورېده.
د ازادي راډیو خبرونه اوس شپه ورځ سلیری ساعت اوریدلی شئ.
د مخام لشپګو د سهار تر شپګو بجو په منځنۍ څپه دولس شپږ نوي
او د سهار لشپګو د مخام تر شپګو بجو په لنډو څپو نولس یویشت او پنځه ویشت مترو.
ازادي راډیو شپه ورځ له تاسو سره.